مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د غرمې 12:00 په کابل کې 12:30 بجې دي. د مشال راډیو په دې خبري سات کې زپامیر ساحل درته یو ځل بیا خراغلاست وایم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو، پښتونخوا، پاکستان، افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. په لاهور کې د یوې کارخانې ودانۍ نړېدو په پیښه کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. افغان ولسمشر په غور کې د یوې نجلۍ سنګسار پیښې پلټنو لپاره یو پلاوی ټاکلی دی، او امریکایي او اروپایي چارواکي ګمان کوي چې په مصر کې په پریوتې روسي الوتکه کې ښایي اسلامي دولت ډلې بم ایښی وي. بشپړ خبرونه. په لاهور کې د یوې کارخانې ودانۍ نړېدو په پیښه کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. لاهور انتظامی مشر محمد عثمان نن سهار مشال راډیو ته وویل، تیر ماخوستن د پلاستیک خلطو یا لفافو جوړولو کارخانې چھت پریوت او ورپسې ټوله ودانۍ کېناسته. د ده په خبره د پیښې له ځایه 90 ژوبل کسان ایستلي دي. دیوای ل نړیدلې ودانۍ مو 90 ژوبل کسان ایستلي، 12 مړه دي. تر اوسه معلومه نه ده چې نور څومره کسان باندې د ژغورنې عملیات روان دي، او اوس موږ د چت برخې ماتون وروسته به پته لګي چې صورت حال دی. د پنجاب اعلی وزیر شهباز شریف بیګا د پیښې په ځای کې خبریالان ته ویل، څو ورځې مخکې په زلزله کې د کارخانې ودانۍ ته تاوان رسیدلی و، خو پر دې سربېره د کارخانې مالک د ودانۍ څلورم پوړ تعمیر جاری ساتلی و. ټوله شپه په هغه سیمه کې مرستندوی او د ژغورنې کارونه روان ول. د پاکستان انتخاباتي کمیشن اړوند چارواکو ته ویلي چې په پنجاب او سند کې د بلدیاتي انتخاباتو د راتلونکو پړاو په لار کې خنډونه او ستونزې په سمدستي توګه ختم کړي. تیر ورځ د انتخاباتي کمیشن مشر جسټیس سردار محمد رضا خان په مشرۍ د بلدیاتي انتخاباتو په لومړي پړاو کې پر نیمګړتیا او باس وشو. د کمیشن د بیان وینا سره سم د راتلونکو پړاو لپاره شویو تیاریانو ته په دغه غونډه کې بیا کتنه وشوه. انتخاباتي کمیشن زیاتوي په پنجاب او سند کې د بلدیاتي انتخاباتو دویم پړاو به د روانې میاشتې پر 19 ترسره کیږي. افغان ولسمشر اشرف غنی په غور کې د یوې نجلۍ سنګسار پیښې پلټلو لپاره یو پلاوی جوړ کړی دی. تیر ماښام د ولسمشر له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلی، دا پلاوی د کورنیو چارو وزارت، د ملي امنیت ریاست، لوی څارنوالۍ، د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې او د بشري حقونو له استازو جوړ دی. شاوخوا یوه اونۍ مخکې په غور کې د طالبانو تر ولکې لاندې په یوه سیمه کې ځینو خلکو او وسلوالو د رخصانې په نوم یوه 19 کلن نجلۍ د نامشروع اړیکو لرلو په تور سنګسار کړه. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. له کابل ښار سره نږدې یو امریکایي بې پیلوټه الوتکه لوېدلې. په افغانستان کې د ناټو ماموریت په یو بیان کې ویلي، تیر مازیګر شاوخوا 15 بجې ډرون الوتکه له غره سره وجنګېده او پکې اور ولګېد. چون دغه الوتکه له غره سره جنګېدلې ده او په غره کې پریوتې ده، نو د بیان له وینا سره سم پکې ځاني زیان نه دی شوی. امریکایي او اروپایي امنیتي سرچینې وایي شواهد وسکي چې د مصر په ټاپو وزمه سیمه سینا کې د روسي الوتکې پریوتو لامل خایداوي چې پکې د اسلامي دولت وسلواله ډلې بم ایښی و. یو امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی، تېره شپه سی این این ټلویزیون ته وویل، داسې ښکاري چې د الوتکې د سامان ایښودو یا په بل ځای کې چوونکي مواد ایښودل شوي ول. امریکایي چارواکي وایي ثبتو شویو ټلیفوني اړیکو او خبرو دې محتاطانه او لنډمهالې نتیجې ته په رسیدو کې رول لوبولی دی چې په سینا سیمه کې له اسلامي دولت ډلې سره تړلو وسلوالو ښایي په الوتکه کې بم ایښی وي. که د دې خبرې تصدیق وشي، نو دا به پر مسافر وړونکي الوتکې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لومړی بمی برید وي. استخباراتي شنونکي دا باور نه لري چې د دې عملیاتو امر د شام په رقه سیمه کې د اسلامي دولت ډلې ورکړی وي. البته دوی باور لري چې د دې پلان او پر دې عمل په سینا کې له یادې ډلې سره تړلو وسلوالو کړی وو چې په خپلو فعالیتونو کې آزاد دي. د ډلې د شنبې یا خالی لورځې راهیسې په بیا بیا د میټرو جیټ ایربس الوتکې په پریوتو کې د لاس لرلو دعوه کړې چې له ځمکې 1.5 فوټه لوړه وچاودېده او په کې سپاره ټول 244 کسان ووژل شول. د وسلوالې ډلې تېره ورځ هم په یوه بیان کې وویل چې د الوتکې پریوتو پیښه د دوی لخوا له اسلامي دولت ډلې سره د وفادارۍ اعلان له کلیزې سره سمون خوري. هلته د جنوبي سوډان له پلازمېنې جوبا سره نږدې د یوې سامان وړونکې الوتکې پریوتو په پیښه کې لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي دي. رپورټونه وایي د پخواني شوروي اتحاد وخت دا الوتکه د یوې تاجکستاني کمپنۍ وه چې تیر مازیګر پلوچ سیمې ته روانه وه. انتونوف ان ای ان دولس الوتکه د جوبال نړیوال هوایی ډګر تر پرواز لږ سات وروسته پرېوته. ځینې رپورټونه وایي په پیښه کې تر څلوېښتو پورې کسان ښایي وژل شوي چې پکې ځینې پر ځمکه ول. دا تر اوسه روښانه نه ده چې څومره کسان په الوتکه کې سپاره ول او څومره پر ځمکه د الوتکې پرېوتو پیښې ښکار شوي. دې الوتکې په لومړي ځل په 1991 کال کې پرواز کړی او د تاجکستان آسیایي الوتک الوت شرکت وه. اوکراین میشته انتونوف دفتر په یوه بیان کې ویلي دا الوتکه د پرواز لپاره مناسبه نه وه ځکه چې پر وخت یې تخنیکي معاینه او مرمت نه و شوی. ایرانی ولسمشر حسن روحانی د هغه هیواد انقلاب ساتونکو د استخباراتي څانګې لخوا د ګرفتاریو پر وروستۍ لړۍ انتقاد کړی دی. داسې ښکاري چې د خلکو نیول د ایران او نړۍ شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ په جولای کې د اټومي توافق ضد یو غبرګون یا عکس العمل او له دې سره سره د سختدریزو د هغو هڅو برخه ده چې د راتلونکي کال تر پارلماني انتخاباتو مخکې سیاسي فضا تربتول یا ګډوډول غواړي. روحانی او د ده وزیرانو له غرب سره د ښو اړیکو هیلې اظهار کړی خو سختدریزو دا سپینه کړی چې اټومي موافقه باید له امریکا سره د جوړجاړي لامل نشي. تیر مازیګر د کابینې په غونډه کې داسې وبرېښېده چې روحانی مستقیما پر انقلاب ساتونکو ځواک انتقاد کوي. د ویل دوی باید بې له ضرورته خلک ونه نیسي، د هغوی پر ضد دوسیه یا کیسونه جوړ نه کړي او دا ونه وایي چې هغوی د نفوذي شبکې برخه دي. تر دې یوه ورځ مخکې د ایراني انقلاب ساتونکو ځواک استخباراتي څارکې په یوه بیان کې دعوه وکړه چې د یوې داسې نفوذي شبکې کسانې نیولي دي چې له دښمنو حکومتونو سره اړیکې لري. دا د دې مهال خبرونه و. سراج زهیر د کرنسیو یا اسارو لبیو او د سبانی موسم له حال سره
نن د زیارت پر ورځ د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اغستل کیږي او په 1.50 روپۍ اویا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.25 روپۍ او په 1.25 روپۍ اویا پیسې، یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ 50 پیسې، د متحده عرب امارات درهم په 23 روپۍ اویا پیسې او 23 روپۍ 90 پیسې، د سعودي عرب ریال په 23 روپۍ 90 پیسې او 23 روپۍ 60 پیسې، او یو افغانۍ په 1.50 روپۍ او په 1.65 روپۍ، او 283 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 283 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پېښور کې به درجه حرارت کم نه کم 11 او زیات نه زیات 15، بنو کې 11 او 14، او کوټه کې به کم نه کم 3 او زیات نه زیات 19 ډیګري سینټی ګریډ وي.
دا مشال رادیو د اوسمو غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز اوري. په لاهور کې د یوې کارخانې ودانۍ نړېدو په پیښه کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي. د پاکستان وزیر اعظم ویلي د کاشغر گوادر اقتصادي لار به په سیمه کې سوداګري پراخ کړي. په بلوچستان کې چارواکو د جعلي درملو او ډاکټرانو پر ضد کیمپین پیل کړی.
د طبي اخلاقیاتو تحت د ډاکټر خپل ځمېداري جوړیږي چې باید هغه پیروي وکړي.
ایرانی ولسمشر د انقلاب ساتونکو ځواک لخوا د گرفتاری او پر نوې لړۍ انتقاد کړی. شنن یو تبصری هم در خبرو لمشال رادیو سره وسه. د دې غړې لومړی موضوع ته ورځو. په لاهور کې بیګا د یوې کارخانې ودانۍ تر نړېدو په پیښه کې د وژل شویو شمیر 19 ته رسیدلی. د لاهور انتظامی مشر نن مشال راډیو ته ویل د پیښې له ځایه 9 ژوبل کسان ایستلي. د ژغورنې مختلفې ادارې تر اوسه د بندو پاتې خلکو لټون کوي. تفصیل رابعه اکرم خان راکوي.
نن سهار د لاهور ضلع انتظامی مشر مشال ریډیو ته وویل چې د لاهور سندر انډسټریل د یو کارخانې سرورم چت راغورځېدو له امله 19 کسان مړه شوي دي. د لاهور ضلع انتظامی مشر کیپټن ریټایر محمد عثمان یونس په وینا چې درې کم سل کسان یې د دې ملبې نه راوستي دي.
په دې پیښه کې 19 کسان مړه شوي او اوس هم لا آپریشن روان دی ځکه چې د کارخانې دننه صورتحال لا واضحه شوی نه دی. موږ د لینټر هم کټایي کوو او چې دا کټ شي نو بیا به معلومات کیږي. بل موږ ته لا څه داسې اطلاع نشته، خو زموږ د خیال مطابق چې ملبې لاندې څوک نشته خو موږ لا لګیا یو.
د جوبل شو کسانو علاج د لاهور په جنرال جناح هسپتال او شریف میډیکل کمپلیکس کې روان دي. د لاهور ضلع انتظامی مشر خپلو خبرو کې زیاته کړه چې د تیر شپې راسه د موقع په ځای ولاړ دي او امدادي هلو ځلو کې ضلع انتظامی نه علاوه پاکستان پوسټ، ایدی فاونډیشن او ریسکیو یو یو دوه دوه برخه اخیستې ده. د دا هم اوویل چې د کارخانه مشر او ټیکهدار په اړه ویلې کېږي چې هغوی هم کارخانه کې موجود وو. برخو د پاکستان شخصي ټي وي ان وایي چې د سلو نه زیات کسان اوس هم په کارخانه کې ګیر دي. دا خبره هم د مزدورانو د خولې مخې ته راغلې ده چې د اوسنۍ زلزلې جټکو له وجې کارخانه ته نقصان رسېدلی وو، خو د هغې باوجود هم د فیکټری مالک تعمیري کار په څلورم چت جاري ساتلی وو. د فکر ده د پنجاب صوبې اعلی وزیر د پیښې د تحقیقاتو حکم ورکړی دی او ویلي دي چې رپورټ دې ورته سر وړاندې کړی شي.
د لاهور د دغه پیښې په اړه مرستندویا کارونه او د ژغورنې عملیات تر اوسه پورې روان دي. په دې کې چې څومره پرمختګونه کیږي تاسو به ترې خبرو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي په هیواد کې د توانایي روانې منصوبې باندې یوازې په پاکستان کې د بجلی لوډ شیډنګ ختم کړي، بلکې تر راتلونکو دوه لسیزو به د هغه هیواد د برښنا ضروریات پوره کړي. دا خبره نوموړي تیره ورځ په اسلام آباد کې د پانګوالو یوې نړیوالې غونډې ته د وینا پر وخت وکړه. شریف ویل د ده حکومت د پانګوالو او کاروباریانو په ګټه تګلارې جوړې کړې دي. د زیاته کړه چې د چین پاکستان اقتصادي لار به په سیمه کې سوداګرۍ ته وده ورکړي. تفصیل احمد الله راکوي.
په اسلام آباد کې د سرمایه‌کاری بورډ د انتظام لاندې دویم نړیوال پاکستان سرمایه‌کاری کانفرنس ته خپل وینا کې وزیر اعظم نواز شریف وویل چې حکومت په ملک کې د توانایي منصوبې مخ په وړاندې روانې کړې دي او په تیرو دوه نیمو کلو کې مهم هدفونه ترلاسه کړي. د وزیر اعظم وینا وه چې حکومت د نړۍ د ملکونو سره ښه تعلقات غواړي او په ملک کې د توانایي بحران د خاتمې لپاره یې د روس سره د $2 اربع د ګیس پایپ لاین منصوبې هم لاسلیک کړي دي. د پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبې په حق د وزیر اعظم نواز شریف وینا وا
مونږ تب لرو چې د اقتصادي راهداري لوجه به نه صرف د تجارت موقع زیاتې شي، بلکې گوادر بندرګاه به د نړۍ یو مصروفه ترین بندرګاه وګرځي چې ورسره به نه صرف بلوچستان ترقی وکړي، بلکې ملک به د روزګار موقع هم زیاتې شي. مونږ دا هم اراده لرو چې 25 صنعتي زونونه به د اقتصادي راهداري په درې واړو لارو کې جوړوو چې ورسره به په زرګونو نوکریانې خلکو ته ترلاسه شي.
کانفرنس ته د سرمایه‌کاری بورډ چیرمن مفتی اسماعیل نه علاوه د پټرولیم او قدرتي وسیلو وفاقي وزیر شاهد خاقان عباسی او د منصوبه بندی او ترقی وفاقي وزیر احسن اقبال هم ویناګانې وکړي. په دې دوه ورځنی کانفرنس کې د بیلاروس وزیر صنعت په شمول یو شمیر ملکی او غیر ملکی تاجران او کاروباری خلک ګډون کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پانا
پپاو کم 11 بجو
تان دی هلی
پپاو کم 2 بجو
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم 4 بجو
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
اوریدونکو په راتلونکو غړو کې بدرته تان دی هلی خبرونه هم خبره کړو. د خیبر پختونخوا د بلدیاتی حکومتونو ځین چارواکي پر حکومت انتقاد کوي چې د بلدیاتی ادارو د منتخبه چارواکو پر ځای یې نامنتخبه انتظامی افسرانو ته زیات واک ورکړی دی. ځینې ضلع ناظمان وایي حکومت په خپله نوې تګلاره کې زیات واک ډیپټي کمشنرانو او د ضلع پولیس افسرانو ته ورکړی دی. د خیبر پختونخوا حکومت تر بلدیاتی انتخاباتو شاوخوا شپږ میاشتې وروسته د بلدیاتی ادارو د کار قواعد منظور کړي دي او دا نه مني چې ګواکې زیات اختیارات نامنتخبه چارواکو ته ورکړل شوي. خالد خان معلومات راکوي.
خیبر پختونخوا حکومت د مقامی حکومتونو د ټاکنو شپږ میاشتې وروسته د ضلعي حکومتونو لپاره رولز آف بزنس یا د اختیاراتو قانون منظوري ورکړه. د کوم په حق له د صوبې بیلابیلو ضلعي ناظمینو په لاندېښنې څرګندې کړې دي چې د مخکې په نسبت زیات اختیارات یې ډیپټي کمشنر او ضلعي پولیس افسرانو ته ورکړي دي. د مردان ضلعي ناظم همت الله مایار د ضلعي حکومتونو لپاره د قادې د قانون په حق له ویلي دي چې هغوی به ډېر زر د ضلعي ناظم زمینو یو غونډه رابلی او په سلا مشوره به یو تګلارا جوړوي، ځکه چې د په وینا په دغه رولز کې زیات تر اختیارات سرکاري افسرانو ته ورکړل شوی دي. دغه شان د شانګلیز لینا د پاکستان مسلم لیگ نواز په ټیکټ منتخب شوی ناظم نیاز احمد خان وایي چې د تحریک انصاف حکومت عوامي نمائندګانو ته زیات اختیارات ورکولو په ځای ډیپټي کمشنران په مالی چارو او پرمختګ کارونو کې واکمن کړل.
خلکو توقعات چې کوم دي دا خو د عوامي نمائندګانو نه کې د هغو څه مسله یا هغو څه تکلیف یې نه هغو خو موږ نه راځي، یا خو ډیپټي کمشنر پسې هغه پسې نه ځي، پیښور
کې د انګریزي ورځپاڼې خبریال یوسف علي وایي چې دا ضلع د پرمختګ کارونو کمیټې یا ډیډیک کې ضلع ناظمانو ته هیڅ اهمیت نه دی ورکړی او ټول د پرمختګ کارونه به ضلع انتظامی افسران یا صوبایي اسمبلی غړو په خوښه کیږي.
د رولز اف بزنس کې ډیپټي کمشنر لا بیوروکراسي لا پولیس لا او نور ډیپارټمنټس مشرانو لا دومره ډیر اختیارات ورکړی شوی دي چې زما خیال نه دی کوم الیکټډ نمائندگان چې دي په دې باندې خوشاله وي. د منتخب نمائندگانو اختیارات ډیر زیات کم دي په دې کې.
خو بیا د خیبر پښتونخوا د مقامی حکومتونو د لپاره صوبایي وزیر عنایت الله خان وایي رولز اف بزنس کې زیات اختیارات منتخب نمائندگانو ته ورکړل شوی دي او ضلع انتظامی افسر یا د پولیس مشر به د ضلع ناظم په ځای ضلع کونسل ته جواب دی وي.
انسټیټیوشن ته جواب دی، یو انډیویجوال ته جواب دی نه. نو چې کوم حکومت کار دی ګوره پاره کې د چک سائننګ اتارټي دا خو په حکومتي لیول باندې نه د وزارت سره سره چې کوم په خور کې نه د وزارت سره نه دا سکیانو سره دا چې کوم سرکاري کار دی هغه مخ کې نه دوبۍ لیول باندې تک وزیر اعلی چک سائننګ اتارټي نه.
دا یادونه ده چې خیبر پښتونخوا کې د روان کال په 1 مئی د مقامی حکومتونو ټاکنې شوې چې بیا وروسته په 1 اگست د ضلع او تحصیل ناظمانو انتخاب وشو چې د صوبې په 9 ضلعو کې د واکمن تحریک انصاف ضلع حکومتونه جوړ شول. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
خالد خان رپورٹ موردی. په پاکستان کې د مذهبي لګکۍ او استادو د هغه هیواد له حکومت غوښتنه کړې چې د اقلیتونو د نومیالیو شخصیتونو نمونه دی په تعلیمي نصاب کې شامل کړي. د ټول پاکستان هندوانو ټولنې مشر وای د دوی مشرانو د هغه هیواد لپاره ډېرې قرباني ورکړې دي، خو د هغوی ژوند په اړه په تعلیمي نصاب کې هیڅ نشته. د اقلیتونو یو بل مشر وای که د دوی د نومیالیو شخصیتو نمونه په تعلیمي نصاب کې شامل وای نو د وسنی نسل ځنې کسانو به د اقلیتونو ضد احساسات نه لرلی. د لګکۍ وستازی وای په خوا په نصاب کې د اقلیتونو اتلانو نمونه شامل ول چې وروسته بیا لرې کړل شول. تفصیل انیسا اجمل راکوي.
په پاکستان کې اقلیتونه غوښتنه کوي چې د دوی پر ضد د پیښو او د عدم برداشت ختمولو لپاره د حکومت باید د اقلیتونو د اتلانو نمونه هم په تعلیمي نصاب کې شامل کړي. د ټول پاکستان د هندوانو د اتحادیې مشر هارون سربدیال وایي چې د دوی مشرانو د پاکستان په جوړېدو د غسی په نورو یو شمېر موکو د دای هواد د پرمختیا او دفاع په برخه کې قرباني ورکړې دي، خو د نورو په سیر د دوی د مشرانو نمونه په نصاب کې نشته.
پاکستان د کابینې اوړمبه د شپږ کسان چې هغه کې درې چې هغه نان مسلم وو، یو چې دی جگیندر ناتھ منډل چې دی هغه د لا جسټس اینڈ د لیبر چې دی هغه قاضی اعظم سره د اوړمبه کابینې منسٹر وو. ایونیو فور ټیکسس باندې چې کوم ایکسپرټیز کې وو هغه پروفیسر ټرنر وو چې هغه لیاقت علی خان دور پورې چې دی هغه ته د ټول خپل ایکسپرټیز ورکول. چیف جسټس ته اوړمبه اے آر کارنلی اس وخت د پاکستان کې د انصاف تقاضی پوره کولو لپاره پاکستان اوړمبه قومي ترانه چې وا پروفیسر جگت ناتھ آزاد هغه ولیکل.
هارون سربدیال سیاتوی چې د اقلیتونو مشرانو نه یوازې د پاکستان په جوړېدو کې بلکې د سرمایه کاری په برخه کې هم ډیر کارونه کړي دي.
چودري جانداز چې هغه د خیبر پختونخوا د نان مسلم یو مشر او هغه د قائد اعظم او صاحبزاده عبدالقیوم خان چې کوم دغه سره افلیئنشن شوی وو او هغه چې د خیبر پختونخوا د سیمې هغه د مسیحي کمیونټي طرف نه هغه د پاکستان فیور کو او هغه ووټ واچولو. نو ایس پی سنگا چې څو وخت د پاکستان پنجاب پاکستان کې شاملې دوه ټیم رااله اته اتیا ووټونه دواړو طرف ته ټای شو، نو صرف یو ووټ پاتې وا او هغه ووټ چې وا هغه د ایس پی سنگا هغه د فیصله وکړه زمونږ خالدی پدی خاورې سره چې دی هغه مړې ژوندې دي، نو هغه دا ووټ چې دی هغه پاکستان په فیور کې واغسته.
دغه سي د ټولو اقلیتونو د اتحادیې مشر شمون الفرد ګل وایي کچره د پاکستان په نصاب کې د اقلیتونو د اتلانو نمونه شامل وو نو موجوده نسل تبا هم د هیواد لپاره په قربانیو کې د اقلیتونو د باندې معلومات وو او جذبات به د اقلیتونو پرسید نه وو.
اب تحریک پاکستان کی هم بات کرتے ہیں تو اس میں
مونږ چې کله د تحریک پاکستان خبره کوو نو د دیوان بہادر او ایس پی سنگ په شان نمونه مخې ته راشي. کله چې د پاکستان جوړېدو نه وړاندې اندوانو دا شعارونه لګول چې څوک پاکستان غواړي په بدل کې به ورته قبرستان ورکول کیږي، نو زمونږ یو عیسائی ورور د دې په جواب کې غږ پورته کړی وو چې پاکستان به جوړو او په سینو به ګولۍ هم خورو. دغه سه چې ډېر مسلمانان بیا د هند نه ماجر شونه په واګه پولا د هغوی د درملنې لپاره د کالیداس په نوم یو عیسائی روغتیایي کیمپ لګولې وو.
شیمون الفرد ګل زیاتوی چې د 1915 او 1901 جنگونو وروسته په 2 ډیر شو کسانو کې اته عیسایانو ته ستاره جرأت ورکړل شوې ده. د بشري حقوقو لپاره کارکونکو د اقلیتونو سره تعلق لرونکي میشل چودري وایي چې د پاکستان په نصاب کې د اقلیتونو د اتلانو نمونه شامل و، خو د پخواني امیر ضیاء الحق په وخت کې دغه نمونه د نصابه لري کړل شو.
اب هم لوگوں کی یہی کیمپین ہے کہ
موږ دا محل هم داس یو کیمپین چلو چې د اقلیتونو د اتلانو دغه نمونه د بیا په نصاب کې شامل کړل شي، او موږ چې په موجوده حالاتو کې د اقلیتونو پر ضد د پیښو ته ګورو نو محسوسو چې د پاکستان مسلمانان د اقلیتونو د قربانو نه خبر نه دي، ځکه کیدی شي داسې چلند کوي.
په نصاب کې د اقلیتونو د اتلانو د نمونو نشتون پاړه مو د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان سره د خبرو کولو هڅه وکړه خو بریالي نه شو. بلخوا د خیبر پختونخوا د ټیکسټ بک بورډ پخانی مشر فضل رحیم مروت وایي چې د پاکستان په نصاب کې د اقلیتونو لږ ډیر ذکر شته، خو د اتلانو په توګه ورته ځای نه دی ورکړل شوی.
اوس نیمګړتیاوې پکې وینم، مخکې هم وې، شاید بیا به هم وي که دغه سیزونه مونږ سم نه کړو. لا دا سیزونه چې کوم دي، دا یو هیواد د ترقۍ لپاره د امن لپاره د ښه نشان نه دي.
فضل رحیم مروت زیاتوي د پاکستان بنیاد د مذهب په نوم کې خودل شوی وو، او له وختي ردو سره اقلیتونه له پامه غورځول شوی وو، نو باید چې اقلیتونو ته هم د پاکستان د نور اولس په شان حقونه ورکړل شي.
دا نیسی اجمل رپورٹ موریده، او تاسو په دې رپورٹ کې اوریدل چې په پاکستان کې د اقلیتونو استازي غوښتنه کوي چې د دوی د اتلانو نمونه دي په تعلیمي نصاب کې شامل کړل شي. د بلوچستان حکومت روغتیا څنګهوي دوی د کوټې په ګډون د صوبې په ټولو سیمو کې د جالي درملو او جالي ډاکټرانو پر ضد کمپین پیل کړی. روغتیاي چارواکو مشال راډیو ته ویل دوی به پر درملتونونو یا میډیکل سټورونو او د ډاکټرانو پر کلینیکونو چاپی وهي، او هغه دواخاني او کلینیکونه به تړي چې پکې جالي یا بهرنی درمل خرڅیږي او چلوونکي به یې نیسي. خدای نور ناصر معلومات راکوي.
په کوټه کې د سیاد د څنګه د چارواکو په خبره دوی په روانه نومبر میاشت کې یو پټ کمپاین پیل کړی چې په ترڅ کې به یې پر هغو درملتونونو یا میډیکل سټورونو چاپی وویل سي چې جالي او بهرني درمل پلوري، او ورسره پر هغو کلینیکونو چې ډاکټران یې د ډاکټرۍ قانوني اسناد ونه لري چاپی وهي، نیسي به یې او سزا به ورکړل سي. عبدالله خان چې د سیاد د څنګه اډیشنل سیکرټري دی، مشال راډیو ته داسې معلومات ورکړل.
دا وخت ټول بلوچستان کې موږ هیلث ډپارټمنټ بلوچستان ټول بلوچستان کې سچ از موږ ډیسټریکټ هیلث افیسرز دی، ودې ته می دا پیغام ورسول دی چې د غیر د جالي ادویات سي یا کم رجستر سي وي نه وي، فارمیسیز وي، میډیکل سټورز وي، دغه خلاف اکشن واخستل سي.
لدی سره ځینو خلکو بیا بیا شکایت کړي چې د کوټه اکثرا ډاکټران د درملو له کمپنیو او میډیکل سټورونو سره لاس لري، او ناروغانو ته هغه درمل ډیر لیکي چې دوی ته پکې پټ کمیشن یا ګټه ورکړل کیږي. د خلکو د همدې شکایت په حق لمو بیا هم له عبد الله خان څخه وپوښتل.
دا خبره چې د شکایت عموما خلک وایي، لیکن چونکی په دې خاص ثبوت مشر نه وي، چې کوم وخت ثبوت وي، یعنی غیر قانوني کام کوي، ډاکټر کار یو ډاکټر هم کوي، هغه قانون مشر موجود دی، دا بیا په میډیکل ایتکس کې دا خبر راځي. کوم چې د طب اخلاقیات دي، طب اخلاقیات ته ته د ډاکټر خپل د ذمہ داری جوړیږي چې باید هغه کوم چې قانون دی، د هیلث اخلاقی قوانین موجود دي، یا د صحت په حواله سره کوم قوانین دي، دغه پیروي وکي. خدا سي ثبوت مجله نه درغله شکایت راځي، که شي کواکي او ثبوت راسي دغه خلاف یقینا محکمه صحت کاروایی کوي.
د بلوچستان د صحت څنګه زیاتوي د کوټې په شمول د بلوچستان په ټولو لرو پروتو شهرونو او حتی تر کلیو پورې بیا چارواکي په دې کمپاین کې ځان رسوي، او په هر ځای سیمه او کلی کې چې جالي ډاکټران او جالي درمل وو پر ضد بیا کار کوي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د پښتنو خزو او نجونو د ژوند حال
ما ته خوښه چې زه خپل پلان سره انګلیزي په شان ودرې کوم، بس ما ته
دي کې واخه مضبوط تعلیم به حاصل کوم.
د شو انجونی پندې مکتب کې شته، د ماشومان او ماینده پندې مکتب
د هرې شروع او زیارت پورز پوتان دی هلي خبرونه کې اوریدل شي.
د قبایلی سیمه خیبر باړي په کمرخیلو کې خلک وایي د ژوند بنیادی اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. دوی وایي د نامنه او پوځي عملیاتو پر مهال د دوی سیمه ډیره ځپل شوې، او اوس چې دوی خپلو کلیو ته ستانه شوي دي، نو هلته نه پاکې اوبه لري، نه برښنا، او نه هم د روغتیا اسانتیاوې. دوی وایي تر اوسه یې په سیمه کې نه خو ښوونځي یا سکولونه بیا رغول شوي، او نه هم حکومت ورته په خوړونو پلونه ایا بندونه جوړ کړي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي ل پرمختیايي بودیجی یا بجټه بعد کمرخیلو لپاره پیسې بیل کړي. تفصیل فرهاد شینوار راکوي.
د خیبر جنسی د باډی لره پرتی سیمې کمرخیل خلک وای چې د جګړو پوزی عملیاتو په وخت د دوی سیمه هم ډیره متاثره شوې ده، خو دوی ته سمه پاملرنه ونه شوه او نه پکې د بیا بحالۍ کارونه پیل شول. په دې هکله د کمرخیل سیمې یو مشر سید راسن پردی مشال ریډیو ته وای:
سکول نشته، اسپتال نشته، روډ نشته، اوبه نشته، نو مشکلات خو دومره دي چې هغه حد سوال یارې ګاډی وړي په ډګر یو باندې لیارې دي، سیده لیار نشته، نو دا مشکلتونه خو ډېر زیات دي. خو مکمل چې کوم په ایلونیا باندې خبره رو نو هغه هیڅ نشته، او خصوصا د کمرخیل قوم خو لکه ټول نه زیات ضرورت د بندونو دی، ټول خوړونه دي او په خوړونو کې بندونه ډېر ضروري دي. داسې وسره د بجلې مسله او بجلیم نشته.
او د کمرخیلو یو بل تن عبدالولی پردي وویل:
د بده مرغه وفاقي حکومت دا موږ له هېڅ قسمه غه رانه کړه، توجه رانه کړله، تشې دعوې کوي او هغه عمل درآمد پې نه کوي. ټولو نه مین خبره چې کومه ده او غټه خبره ده، هغه د ایجوکیشن دی، تعلیم ده، سکول هلته نشته، هلته یې ټینټ هم نه لګولی د تعلیم دپاره. موږ انتهایي خپه یو، دا هغه کوو چې په کار دی چې نور د کومې ان جي او ګونې دي دا د نور پیکجونه دی لاغه کی.
د باډی کمرخیل یو مشر اعتبار پردي خپل مشکلات داسې بیان کړل:
ګوره موږ کورونه وران دي، موږ هېڅ قسم چې کوم هلته د سر سوری نشته دی، د موږ اوبه نشته دی، د موږ بجلی نشته دی. کم از کم یو کال مخکې موږ ته ویلي وو خو موږ یې تر نن ورځ پورې هېڅ قسم داسې شی مخې را نه کړلو چې د مو مخکې مستقبل به روان شي، مو مخکې کار پرې وشي.
د باډی لرې پرتې سیمې کمرخیلو د خلکو د ستونزو په هکله مو چې کله په خیبر هاوس پېښور کې د باډی مرستیال پولیټیکل ایجنټ عارف سره خبرې وشوې، نو دوی وویل چې موږ به هڅه کوو چې د ګورنر خصوصي پرمختیایي پیکیج تر لاندې ټولو قبیلو کې د برابرۍ په بنیاد پرمختیایي کارونه ترسره کړو. یاد دی وی چې د روان کال د مارچ میاشتې نه د باډی د بېکورشو خلکو ستنېدل پیل شوي دي او زیاتره قبیلې خپلو کورونو ته لیږل شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپګو په میندنې سپا شپک سوا یویش کلو هرسا او لنډو سپو 2013 4015 1013 او 15 کلو هرسا اوریدلی شئ.
د خبریالانو ساتنې ټولنې کمیټې ټو پروټیکټ جرنالیسټس پر پاکستانی حکومت غږ کړی چې د خبریال محمد زمان مسعود وژونکي دی ونیسي او عدالت ته دی حاضر کړي. نوموړی پر سې شنبه یا نهې په ټانګ کې وسلوالو وواژه. وسلوالو طالبانو د مسعود وژنې ذمهواري منلې. عبدالحی کاکړ د خبریالانو ساتنې ټولنې بیان لنډیز او ژباړه اوروي.
کمیټی ټو پروټیکټ جرنلسټ د ایشیا د برخې مشر باب ټیټس په خپل بیان کې ویلي چې د زمان مسعود وژنه د دې تقاضا کوي چې چارواکي په دقیقه توګه پلټنې وکړي. نوموړي زیاتوي که زمان مسعود ځکه وژل شوی چې د بشري حقوقو سازمان هیومن رایټس واچ سره کار کولی او یا دا چې خبریالو، خو اصل خبره دا ده چې باید هرومرو د ده د مرګ پلټنه وسي. د ده په وینا که هر څوک د وژنې ذمهواري قبولوي، خو یوه خبره واضحه ده چې پاکستان د قاتلانو د آزاد ګرځېدلو تاریخ رقم کړی دی. زمان مسعود په ټانګ کې پر موټر سایکل سپور و چې نامعلومه وسلوالو په ډزو وواژه، او وروسته یې د طالبانو یو قومندان قاري سیف الله سیف د وژنې ذمهواري قبوله کړه. طالب قومندان وویل چې زمان مسعود یې ځکه وژلی چې د ده په خبره د دوی په ضد یې لیکنې کولې. د زیاته کړه چې څو نور خبریالان هم په پام کې دي چې هغوی به هم ډېر ژر پناه شکړي. زمان مسعود د امت ورځپاڼې لپاره کار کولی او د بشري حقوقو سازمان هیومن رایټس واچ د جنوبي وزیرستان استازی و. د کمیټې ټو پروټیکټ جرنالیسټ په بیان کې راغلی دوی چې د خبریالانو د قاتلانو د آزاد ګرځېدلو د هیوادونو په کچه کومه درجه بندي کړې ده، په هغه کې پاکستان په نهم نمبر راځي. د سازمان په وینا په تیره یوه لسیزه کې 22 خبریالان داسې دي چې لا هم یې قاتلان آزاد ګرځي. سازمان زیاتوي خبریالانو ته فوج، جاسوسي ادارې، سیاسي ګوندونه، جرایم پیشه ډلې، وسلوال تنظیمونه او کرپټ ځایي مشران دړکې ورکوي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
او اوریدونکو تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست. اوس هم په پیښور کې 12:30 او په کابل کې 12 بجې شوې. د خبرونو لنډیز په لاهور کې د یوې کارخانې ودانۍ نړېدو په پیښه کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي. د لاهور انتظامی مشر محمد عثمان نن سهار مشال راډیو ته ویل تیر ماخوستن د پلاستیک خلطو یا لفافو جوړولو کارخانې چت پرېوت او ورپسې ټوله ودانۍ کېناسته. د ده په خبره د پیښې له ځایه 90 ژوبل کسان ایستل شوي. د ژغورنې عملیات ټوله شپه روان ول. د پاکستان انتخاباتي کمیشن اړوند چارواکو ته تیره ورځ وویل چې په پنجاب او سندھ کې د بلدیاتي انتخاباتو د راتلونکي پړاو په لار کې خنډونه او ستونزې په سمدستي توګه ختم کړي. د پنجاب او سندھ کې د بلدیاتي انتخاباتو دویم پړاو د روانې میاشتې پر 19 ترسره کیږي. افغان ولسمشر اشرف غنی په غور کې د یوې نجلۍ سنګسار پیښې پلټلو لپاره یو پلاوی جوړ کړی. تیر ماښام د ولسمشر له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلی دا پلاوی د کورنیو چارو وزارت، د ملي امنیت ریاست، لوی څارنوالۍ، د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې او د بشري حقونو له استازو جوړ دی. لکه کابل ښار سره نږدې یو امریکایي بې پیلوټه الوتکه تیره مازیګر وغورځېده. دا الوتکه له غره سره تر جنګېدو وروسته پرېوتې ده او چارواکي وایي چې په هغه سیمه کې څوک نه وو نو چاته ځاني زیان نه دی اوښتی. امریکایي او اروپایي امنیتي سرچینې وایي شواهد اوس ښیي چې د مصر په ټاپو وزمه سیمه سینا کې د روسیې الوتکې پرېوتو لامل ښایي دا وي چې پکې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو بم ایښی وو. د جنوبي سودان له پلازمېنې جوبا سره تیر مازیګر نږدې د یو سامان وړونکې الوتکې پرېوتو په پیښه کې لږ تر لږه 6 کسان ووژل شول. رپورټونه وایي د پخواني شوروي اتحاد د وخت د الوتکه د یوې تاجکستاني کمپنۍ. او ایراني ولسمشر حسن روحاني د هغه هیواد انقلاب ساتونکو د استخباراتي څانګې لخوا د گرفتاری پر وروستۍ لړۍ انتقاد کړی دی. اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال احمد الله د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
مشرق ورځپاڼې خپله اداریه د چیف جسټس انور ظهیر جمالی سینټ ته په وینا لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې چیف جسټس چې کومې خبرې د سینټ د غړو په وړاندې کېښودې نو د دې په پوره کولو کې به عملي پیشرفت څوک کوي، د کم ځای نه به یې شروع کوي او د کله نه به یې شروع کوي او په څومره موده کې به دا عمل پوره کیږي. ورځپاڼه لیکي چې اولس ته د دې خبرې شکایت وي چې په قانون خو په صحیح توګه عمل درآمد نه کیږي او چې کله انصاف لپاره د عدالتونو مخه وکړي نو هغلته هم د ډېر ځنډ نه کار اخیستی کیږي او انصاف ورته نه ملاویږي. ورځپاڼه لیکي چې تر څو عدالتونه د ولس د حقونو تحفظ لپاره رامخې ته نه شي تر هغه وخته به د قانون او انصاف د کمزورۍ سوال باقی پاتې وي. عدالتونو له پکار دي چې په خپله دایره کې ولس ته د قانون د حکمرانۍ او تحفظ احساس ورکړي. جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د پاکستان چین اقتصادي راهداري لړکې د غربي سړک د زر تر زره جوړولو د عزم څرګندونه کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې اقتصادي راهداري غربي سړک جوړېدو سره به بلوچستان نه صرف د منځنی اسیا بلکې د نړۍ د یو شمیر سیمو سره وتړلې شي او په نتیجه کې به د ټول پاکستان سره سره په خاصه توګه بلوچ ولس ته د روزګار نوې موقع ترلاسه شي. ورسپانه لیکي چې اقتصادي راهداري د غربي سړک زر تر زره مکملې دوله وجې د بلوچ ولس په ژوند کې به مثبته تبدیلی راشي نو حکومت له پکار دي چې د بلوچستان ولس ته نور نه نظر اندازه کوي او دوی ته د خپل جایز حقونه ورکړي. وحدت ورسپانه خپل اداریه د پیښور کابل په موټروي لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې منصوبه بندی او ترقی وفاقی وزیر احسان اقبال ویلی دی چې د پاکستان او افغانستان مستقبل د سیمې خوشحالی سره تړلی دی او د پیښور نه کابل ته غځېدلی موټروی سره به په سیمه کې د معاشي هلو ځلو انقلاب راشي. ورځپاڼه لیکي چې دواړه هیوادونو کې د ترقی، خوشحالی او پرمختګ د موقعو پیدا کولو لپاره ضروری ده چې لومړی سیمه کې د بدامنۍ د خاتمې لپاره دواړو هیوادونو لوړپوړي چارواکي په اخلاص سره خپل منځ کې لاسونه یو کړي او د ترهګرۍ د شریکې ستونزې په ضد یو بل سره ممکنه مرسته وکړي. ورځپاڼه لیکي چې احسان اقبال د پیښور نه کابل ته په غځېدلي موټروی د کار توندولو کم باور ورکړی دی. دا د سیمې د ترقۍ او خوشحالۍ لپاره زیات ارزښت لري او دواړو هیوادونو ترمنځ د لریوالي ختمولو او غوره اړیکې جوړولو لپاره همدغه رقم ګامونو ته اړتیا ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي ورلد سټریټ ژورنال لیکي د پاکستان حکومت د هغه هیواد رسنیو ته امر کړی چې شاوخوا 2 اویا ناقانونه ګرځول شوي ډلو ته د په خپلو رپورټونو کې ځای نه ورکوي. بلخوا برطانوي ګارډین ورځپاڼه لیکي آسټریا یا اتریش د کډوالو په اړه پر داسې قوانینو جوړولو غور کوي چې افغان کډوال به اغېزمن کړي. د دواړو لیکنو مهمې برخې مجید بابر اوروي.
امریکایي ورځپاڼه وال سټریټ جرنل په خپل یو راپور کې لیکي چې په پاکستاني میډیا د نظر ساتلو حکومتي ادارې پاکستاني رسنو ته حکم ورکړی دی چې د جماعت الدعوه ډلې هلو ځلو ته دې په خپلو راپورونو کې ځای نه ورکوي. دغه ډله چې د ملګرو ملتونو او امریکا لخوا د ترهګرو ډلو په فهرست کې شامل کړل شوې خو پاکستان کې پرې لاس بندیز نه دی لګېدلی. د ورځپاڼې په خبره په پاکستان کې د تیرې اونۍ د راغلي دلدلې له وجې چې کومې تباهۍ شوې دي دغه ډلې د بیا رغونې او ولس سره د مرستو له کبله په ولسي کچا محبوبیت ترلاسه کولو. خو د تیر ګل په ورځ د پیمرا لخوا ځایي الکترونیک میډیا ته په یو استول شوي خط کې ویل شوي دي چې د دغې ډلې تر څنګ دوه او یا نورو ناقانونه او ترهګرو ډلو لبه هم په خپلو راپورونو کې ځای نه ورکوي. د ورځپاڼې په خبره په دغه فهرست کې د افغان طالبانو او حقانی شبکې نوم هم شامل دی. د ډیرو مدو راهیسې په پاکستان تور لګول کیږي چې په افغانستان او هند کې وسلوالو ته مرستې ورکوي خو پاکستان بیا دغه تورونه ردوي. بلخوا بریتانوي ورځپاڼې ګارډین په خپل یوه مقاله کې په یورپي هیواد آسټریا کې د افغان پناه غوښتونکو موضوع راغستې ده او لیکي چې د دغه هیواد کابینه د هغو زرګونو افغان کډوالو په اړه په داسې سختو قوانینو جوړولو غور کوي چې د طالبانو له ویرې دغه هیواد ته ورغلي دي. دا قوانین په داسې حال کې جوړیږي چې لږې ورځې مخکې جرمني هم د افغان پناه غوښتونکو په اړه نوي قوانین عملي کړي دي چې له مخې به افغان پناه غوښتونکي اوس د یو کال پر ځای درې کاله د خپلې کورنۍ د هغو غړو انتظار کوي چې لا په افغانستان کې دي. د دې نه علاوه دغه افغانان به په خپل سر د خپلې استوګنې خوراک څښاک او د درملنې خرچه کوي. د ورځپاڼې په خبره دا قوانین به د روانې میاشتې په دویمه اونۍ کې عملي شي چې په هغو کډوالو به اطلاق کیږي چې ارضی سیاسي پناه ورته ورکړل شوې ده او ارضی سیاسي پناه یوازې افغان کډوالو ته ورکړل شوې ده. د نورو هیوادونو لکه د بیلګې په توګه په شامي کډوالو د دې قوانینو به څه اغېز نه وي ځکه چې هغوی ته مستقله سیاسي پناه ورکړل شوې ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ایرانی ولسمشر حسن روحانی خپل کابینه ته ویلي چې په هیواد کې باید خلکو ته دوسیه جوړ نه شي او بي ګناه خلکو نه نیول شي. نو موړي دا خبره تر هغه وروسته کړي چې د هغه هیواد انقلاب ساتونکو ځواک د استخباراتو څنګه یو شمېر کسان نیول دي. ویل کېږي په ایران کې سغدریزي غواړي تر پارلماني انتخاباتو مخکې پر منځلارو فشار راولي. انتخاباتو ته څباندې درې میاشتې پاتې دي. په دې اړه د مشال رادیو خبرونو مرکزی څنګه رپورټ احمد شیبر اوروي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د سپاه پاسداران انقلاب د استخباراتو د څنګه له لوري پر روستیو نیولو انتخاب کړی دی. د سشکاری چې د یو شمېر کسانو توقیف د نړۍ له پیاوړو هیوادو سره په جولای کې د ایران د اټومي تړون پر ضد سخت غبرګون دی او یو شمېر افراطیان غواړي چې د راتلونکي کال په لومړیو کې تر انتخاباتو مخکې سیاسي اوضاع ګډوډه کړي. په ایران کې اصلاح طلبان هیله مندي چې د پارلمان او خبرګانو د شورا په انتخاباتو کې چې د فبروري په میاشت کې ترسره کیدونکي دي ډېرې څوکۍ خپل کړي. په داسې حال کې چې روحانی او د هغه وزیرانو دا څرګنده کړې ده چې دوی له لویدیځ سره د شو اړیکو غوښتونکي دي، سخت دریځو پښکاره ویلي دي چې د اټومي تړون نتیجه باید داسې نه وي چې د ایران اړیکې د امریکا له متحده ایالاتونو سره نږدې شي. د ایران ولسمشر تیره ورځ د کابینې غونډې ته وویل موږ باید خلک له کوم دلیل پرته ونه نیسو او یا د هغوی پر ضد دوسیه جوړ کړو او ووایو چې دوی د یوې شبکې غړي دي. تر دې یو ورځ مخکې د سپای پاسران انقلاب د استخباراتو څنګه یو بیان خپور کړ او په هغه کې د یوې شبکې د غړیو د نیولو خبر ورکړ چې دا شبکه د دشمنانو له حکومتونو سره د دوی په وینا ارتباط لري. په بیان کې ویل شوی دی چې دا کسان لوی میاشتې څارنې وروسته نیول شوی دي خو په بیان کې د نیول شویو کسانو نمونه نه دی اخیستل شوی او سپای پاسران انقلاب ویلي دي چې دوی به په راتلونکي کې د نیول شویو کسانو په اړه نور معلومات خپاره کړي. په تیرو درې ورځو کې لږ تر لږه څلور خبریالان او د ایران د فرهنګ وزارت پخوانی مرستیال نیول شوي دي. همدارنګه د سپای پاسداران انقلاب د استخباراتو له لوري د یو شمېر نورو کسانو د توقیفېدو او هغوی ته د خبرداري راپورونه هم خپره شوي دي. د نزار زکا په نوم لبنانی چې د کمپیوټر متخصص دی او تهران ته په یو کانفرنس کې د ګډون لپاره تللی و، همدارنګه ایرانی الاصل امریکایي سوداګر سیامک نمازی چې تهران ته د خپلوانو د لیدلو لپاره تللی و په ورستیو اونیو کې نیول شوي دي. دا کسان وروسته تر دې نیول شوي دي چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي او یو شمېر نورو چارواکو پر واشنگتن تور پوري کړ چې هڅه کوي د ایران دننه نفوذ وکړي. خامنه‌ای پر چارواکو ژغ کړی دی چې اټومي تړون را وروسته د امریکا د سیاسي او فرهنګي اغیزو مخه ونیسي، او د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب قومندان محمد علي جعفري هم روانه اونۍ ل اټومي تړون وروسته د فتنې د خبرېدو خبرداري ورکړ.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکې
غوږ ورته ونیسي.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوردونکو دا مو د ډیور رادیو خبرتیا واورید. د محل تاسو مشال رادیو ته غوږیاست او زموږ غږ په منځنۍ صفه شپږ سوه کیلو هرتز اوري. د اروپا او یورو آسیایی چارو لپاره د امریکا بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي د روسیې د ناسمو معلوماتو او پروپاګندې پر ضد د امریکا هڅې د اوږدې مودې لپاره دي. بنجامین زیف د سینټ بهرنیو چارو یوې کمیټې ته وویل هیواد په هغو هیوادونو کې مدني ټولنو او آزادو رسنیو ته پیسې ورکوي چې د روسیې فشار ته تر بل هر هیواد زیات جوړ دي. د مشال رادیو خبرونو مرکزی څانګې د رپورت مهمې برخې انیسا اجمل اوروي.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګلی کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي ویلي دي چې د روس لخوا د غلطو معلوماتو او پروپاګندې د مخنیوي په خاطر به د امریکا هڅې د اوږدې مودې لپاره وي چې ورسره به په مشرقي یورپ او یوریشیا کې آزاد میډیا نورم پیاوړی شي. د یوریشیا او اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو لپاره د امریکا مرستیال وزیر بنجامین زیف د سینټ د بهرنیو چارو یوې کمیټې ته ویلي دي چې د اوباما انتظامی پر اتلونکي مالی کال کې د اغو مدني ټولنو او خپلواکي میډیا لپاره د 6% نور فنډس زیاتولو وړاندیز کړی دی چې زیاتره د روس تر فشار لاندې دي. نوموړي د نومبر په 3 نیټه د یوې اورېدنې پر مهال ویلي دي چې د حقیقي او باوري معلوماتو په آزاد توګه خپرېدل د دوی تر ټولو مضبوطه دفاع ده. بنجامین زیادوی که په ختیس اوکراین کې د مینسک معاهده په مکمل توګه نه عملي کیږي نو د امریکا انتظامیه به په روس د اقتصادي بندیزونو د مودې په غځولو بیا غور کوي. د مینسک دغه معاهده د یوکرین او بلتون غوښتونکو چارواکو لاسلیک کړې وه چې پکې د سیمې نه د درنو وسلو د لرې کولو تر انساني مرستو پورې د زیاتې رسایې خبرې شاملې وې. په داسې حال کې چې په اوکراین کې تر ډېره جګړې کمې شوې دي، خو بنجامین زیف ویلي دي چې د ستمبر د لومړۍ نیټې راهیسې تر اوسه د اوکراین په ختیځ کې د تشدد او تاوتریخوالي له وجې 18 کسان وژل شوي دي او 50 زخمیان شوي دي. د مشال ریډیو د انګریزي ژبې د خبرونو څنګه وایي د 2014 کال را په دې خوا چې په اوکراین کې حالات خراب شوي دي، د اوکراین د حکومتي ځواکونو د روس ملاتړ لرونکو بلتون غوښتونکو ترمنځ په جګړه کې د 2900 زیات کسان وژل شوي دي.
لانیسه جمله مو د مقاله مهمه برخه ورده. د فرانسې خبری ایجنسی په یوه لیکنه کې د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې د غربي ځواکمنو هیوادونو دلچسپي ته کتنه کړې. ایجنسی لیکي د امریکا له بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره د منځنۍ اسیا هیوادونو په سفر تللي ډیپلوماټان وایي حالات د بل لوی لوبې خواته نه دی روان، بلکې واشنگټن غواړي چې له هغو هیوادونو سره اقتصادي اړیکې جوړ کړي چې ټولو ته ګټه ورسي. ملیحا میرزاده د دې لیکنې له مهمو برخو سره.
اے ایف پی خبری ایجنس لیکي د منځنۍ ایشیا هیوادونه چې د ډېرې مودې راهیسې یو طرف ته پاتې دي، یو وار بیا ورته د سفارتکارانو پام اړولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره د کرغستان، ازبکستان، کازاکستان، تاجکستان او ترکمنستان په دوره د غلط تللو سفارتکارانو ویلي دي چې اوس خبره یوازې د لوی لوبې یا د گریټ گیم نه ده. ایجنس لیکي نن سبا واشنگټن په اقتصادي تعلقاتو جوړولو کې خپل مهم کردار ته ګوري او د ریخمو نوې اشاره په یوه پروژه زور راوړي چې افغانستان، پاکستان او هند ته د ګیسو د پایپ لاین ورکولو سره تعلق لري. د ایجنس په خبره چین هم په یو بل انداز کې د ریخمو نوې اشاره ته ګوري. دغه هیواد غواړي چې خپل مصنوعات له روس او سایبیریا نه په تیرېدلو سره بهیر روم او د اروپا بازارونو ته ورسوي. نو دا ډول مخالف طاقتونه یو وار بیا په منځنۍ ایشیا کې خپل اثر و رسوخ او ګټو کې دلچسپي لري، خو بیا سفارتکاران او د چارو پوهان داسې نه ګڼي چې ګواکې یو وار بیا حالات د گریټ گیم په لور روان دي. دوی وایي چې دا وخت حکومتونه خپل پلانونه لري. دوی امید لري چې د مفاداتو د ټکراو په لړ کې له توازن ساتلو سره د گریټ گیم پر ځای دغو هیوادونو ته لویه ګټه رسیدي شي. د منځنۍ ایشیا د 500 هیوادونو په دوره کې جان کیری هم د اقتصادي همکارۍ په اهمیت زور راوړی دی. نوموړي په ترکمنستان کې چې حکومت یې په رشوت او د بشري حقونو په سرغړونو تورن دی، هم د امریکایي اقتصادي ماهرانه رائے او د امنیتي همکارۍ پیشکش کړی دی.
اجانس لیکي که څه هم کړي په دغو هیوادونو کې د بشري حقوقو په سرغړونو خبرې کړي دي، خو دغو حکومتونو ته د دړکو ورکولو پر ځای هغه ګټې په ګوته کړي دي چې له واشنگتن سره په ګډه له کار کولو حاصلولی شي. د اجانس په خبره ترکمنستان له امریکایي کمپنیو غواړي چې افغانستان، پاکستان او هند ته د انرژي د رسولو په پایپ لاین جوړولو کې مرسته وکړي. بلخو د کازاخستان ولسمشر یو سل نکاتی پلان لري چې اقتصاد پراخ کړي، ورته ترقی ورکړي او خپل هیواد یو تجارتي مرکز جوړ کړي. اجانس لیکي امریکایي سفارتکارانو په دې خبره زور راوړ چې د چین او روس پر ځای خپل اثر جوړول نه غواړي، بلکې غواړي چې برخوالي شي او د بشري حقوقو په مسله خبرې وکړي.
روسیا وایي د شانګهای همکارۍ سازمان او ګډو ګټو تړون غړي هیوادونه به د افغانستان امنیت او هلته د اقتصادي پرمختګ په برخو کې مرستو ته وهڅوي. د روسیې د دفاع مرستیال وزیر تیره ورځ د ملایشیا په پلازمینه کوالالمپور کې د سیمې د دفاعي چارواکو یوې غونډې ته وویل مسکو د افغانستان امنیتي وضع خورا اندېښمن کړی دی او په دې برخه کې مرستو ته چمتو دی چې حالات لا پسې خراب نشي. تفصیل احمد شیبر راکوي.
روسیې د افغانستان په شمال کې امنیت ته اندېښنه څرګنده کړه. د روسیې د دفاع وزارت مرستیال په مالیزیا کې د آسیان یا د جنوب ختیځ آسیا د غړو هیوادو د دفاع وزیرانو په غونډه کې په افغانستان کې امنیتي وضعیت په خرابېدو دی، په ځانګړي ډول د تاجکستان او ترکمنستان له سرحدونو سره. انتونی انتونوف په کوالالمپور کې تیره ورځ دا هم وویل چې موږ دا څارو چې د داعش نفوس په افغانستان کې په زیاتېدو دی او اوس د افغانستان له 24 ولایتونو څخه په 25 ولایتونو کې فعالیت کوي. انتونوف بیا وویل د افغانستان په شمال کې د دغو وسوالو او تمرکز ته روسیه اندېښمنه ده او د اسلامي دولت ډله په پاکستان کې مرکز لري، هلته خلک جذبوي او له نورو تروریستي ډلو سره اړیکې ټینګوي. د روسیې د دفاع وزارت مرستیال بیا وویل چې هیواد دې ته چمتو دی چې د افغانستان له حکومت سره د دوه اړخیزو اړیکو په چوکاټ کې هر راز مرستې وکړي. ورته ژمنه د روسیې د دفاع وزارت د مرستیال تر خبرو یوه ورځ مخکې د افغانستان لپاره د روسیې سفیر الکساندر مانتیسکي په کابل کې وکړه. د خبريالانو ته وویل چې د ماسکو هڅې په افغانستان کې ښکار لري.
موږ ستاسو په هیواد کې هیڅ ډول پټ اجنډا نه لرو، له همدې کبله موږ پریکړه وکړه چې ستاسو له هیواد او خلکو سره د دې اهدافو په اړه مرسته وکړو. تاسې حکومت غوښتنه وکړه چې وړیا مرسته ورسره وکړو او موږ هم هغوی ته ژمنه کړې ده چې دغه وړیا مرسته به ورته برابره کړو.
روسیې تر اوسه په لسکونو الوتکې افغان حکومت ته سپارلې دي چې پیسې امریکا ورکړې دي، خو د روسیې سفیر وایي چې تر دې وروسته ماسکو چمتو دی چې له کابل سره بلا عوضه مرستې وکړي. د آسیان یا د جنوب ختیځ آسیا د غړو هیوادو د دفاع وزیرانو غونډې ته د روسیې د دفاع وزارت مرستیال وویل چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړي هیوادونه همداراز د ګډو ګټو د امنیتي تړون غړي هیوادونه به هم وهڅوي چې د افغانستان د امنیت او د اقتصاد د پیاوړي کېدو لپاره مرستې وکړي.
د تاریخ پانا
دارا د سختو مخا صوبې زور نومو بلایسان دې دا لکه یو اونډې وته وای یا یو لوک شان غر وو یا یو غټ فایل وو دا غي په سر باندې دې کم نه دا کلا جوړ کړم غلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو رادیوي ننداره
خاص کر دا چندر گپت موریہ پر زمانہ کے کہ شہباز گڑے او دا چار صدا دا سلطنت او کہ خور کو زبردست دے او غت بدی تے دا گلن خان
یخنیانو کے با دا دے ونٹر کیپٹل جیو نا بے خور اور سمر کیپٹل کابل
دا ہر گل پورس پ پاو کم درے او دا ہر زیارت پورس پ پاو کم یو لس بجے.
په فراه ولایت کې تیر ورځ وسلوالو طالبانو د خپلې نوې ډلې مشر ملا رسول په ملاتړ غونډه جوړه کړې وه چې د چارواکو شنونکو په اند د طالبانو په لیکو کې د اختلافاتو زیاتېدو ښکارندوی کوي. ملا رسول د طالبانو واکمنۍ پر مهال د نیمروز والی وو او د طالبانو وسنی مشر ملا اختر منصور مشري نه مني. احمد شاه فطرت معلومات راکوي.
د فراه ولایتي چارواکي هم دا مني چې په دغه ولایت کې د وسلواله طالبانو د نوي ډلې مشر ملا رسول په ملاتړ څو غونډې جوړې شوې دي. محمد آصف ننګ د فراه ولایت والی وایي چې په دغه ولایت کې ډېر وسلوالو طالبانو اوس ملا رسول مشري ته مخه کړې او په دې مخه تېر ورځ د دغه ولایت په بکوا ولسوالۍ کې یو پراخ غونډه هم جوړه شوې وه.
ګومان کوم په تردد کې دي سره وتلي دي. د نوي کس پیروان په ټول ځن کې اوس دی. د اختر منصور الخډیره محدوده ده، یعنی یو ګروپ دا قلایکا شاوخوا کې جیجه کې کلري او دوه ګروپه په پښتورو کې لري.
له بلې خوا به د فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ اوسېدونکي هم دا مني چې د غلطه په تیرو دوو ورځو کې د وسلوالو طالبانو د نوې ډلې مشر رسول په ملاتړ څو غونډې جوړې شوې دي. د فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ اوسېدونکي چې نه غواړي نوم یې څرګند شي وایي ملا رسول په قوم نورزی دی، نو ځکه د فراه اکثره وسلوال طالبان یې ملاتړ کوي. د وسلوالو طالبانو رسمي ویندویانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي.
په مومندو کې د بیلابیلو روغتونونو کارکونکي وایي حکومت خیبر پښتونخوا کې روغتیايي کارکونکو ته ترقی ورکړې ده، خو دوی چې له کلونو راهیسې په نام نه و او پوځي عملیاتو کې په روغتونونو کې خپل دنده پر مخ وړي، نو ورته ویل کېږي چې د قبایلي سیمو کارکونکي په دې ترقیو کې نه دي شامل. دوی زیاتوي په دې لړ کې به ژر غونډه وکړي او که چارواکو پرېکړه ونه کړه نو په احتجاج به لاس پورې کړي. شاهنواز ترکزی معلومات راکوي.
د محمد ایجنسی د صحت د محکمې عمله یا پیرامیډیکس اسوسییشن وای چې څه موده وړاندې حکومت د یادې عملی په نوکرو کې ترقی اعلان کړی وي، خو ولې اوس دغه ترقی هغوی ته نه ورکوي. په رورل هیلت سینټر یکون محمد ایجنسی کې یو کارکونکی فاروق سیر وای
بتیس مسال و شروع دی منگا اوسا پوری پا ماغا نو کی منگا دغشی ای پی ای تکنیشن پوست ماری منگیو چه سمارا تی سیتر والا او کاری منگ تاتا سرا بلکل ایسن نشتا اول انشاءالله اخصال پورا من دغا کم تا کم نشون بیا دا خام خواب احتجاج با دغا خیری دغا جانو
لدی ورستو می تاهر خان سرا خبر اوکلی چه دی هم پا آیشه کورنو مومون دا جنسی روختون کی لیبرټری ټیکنیشن دی، نو ده وویل چې د هغوی سره د حکومت لخوا هیڅ رقم مرسته نه کیږي.
اوس چې کوم لري آرډر شوی دی نو دی وایي چې کی پی کی یا خیبر پښتونخوا حکومت چې کوم لري دا به بیج کوم نو کې سکیم نو دا ټوټل نه نو نه بارې تر کی پی کی وای دا وفا سره دا نو دی کې موږ به اساس یو دا پاتې شو هیڅ څه څوک د سړي نظر نه کوي او دا د ملزمي نظر کوي موږ مخ خې نو کې پاتې شو موږ سړي کسان دي.
او دغه تنان په کوم رقم حالاتو کې ډیوټي کوي؟ د رورل هیلت سنټر یا کون یو سینیئر میډیکل ټیکنیشن وای
زما واج دغه هم دي مایزم خو کوئی پدیر فاصله دی ویل کا بار دي بزنس ارمی والا وسری وغا یدل ته کا غون کی مونږه 24 غنټې دې کې خو موټر سکول باندې بدل کیږي او خلک یو تختی کنه جی دا ان څه پرابلم دی مونږه لا ټول ډایریکټر تم روان کړی دي دا مونږه پولیسین سرجن تم روان کړی دي په تنخاره نه کې چې کیرا کی مونږه اوم دا ایجنسی د مراتون ختم یو اوم دا سټل د مراتون ختم یو
بیا مې د پیرامیډیکس اسوسییشن محمد ایجنسی د صدر خورشید خان سره خبرې وکړې نو هغه وویل
شول هسپتال دی مونږ سره سواری دا په دې مختلفو هغه کې بيچوګان او دغه کې څومره چې دي دا ټوټل راځي 300 ابو په 14 تاریخ باندې موږ ټول څومره چې پیرامیډیکس اداره غوښتي دي هغه سره کې نو به دې خبره باندې 25 تاریخ باندې زمونږه په الاریس کې بیا غونډه را الفاټا او سوبي سره د دې وروسته به موږ زمونږه کار دی اونکو او زمونږ خپل حق لرنه کو موږ د فاټا سیکریټ مخته مظاهره کوو خپل حق بغواړو.
ولې د فاټا سیکریټ د صحت د محکمې لخوا ویل شوی چې د یادې عملی ترقیانې په خیبر پختونخوا کې خوشي دي، خو له قبایلي سیمه پکې نه ده شامله. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې ګین بشردګردی مکمل ختم
افغانان شو غواړي به شک چوپه
ډیر سخت را باندې کیره یا هر څه کې
دوستو مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال ترانا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت چکوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
په خوست کې د تعمیراتي شرکت چلوونکي وایي د ښار په آزادۍ مینه کې د یو لوی پارک جوړولو کار په بشپړېدو دی. دوی وایي پر دې پارک له یو نیم کال راهیسې کار روان دی چې اوس پکې د کرکټ او فوټبال په ګډون د نورو لوبو لوبغالي هم جوړ شوي دي. د خوست ځوانان وایي دا پارک به د ځوانانو د لوبو کولو او ساتیرۍ لپاره ښه ځای وي. دا 50 جریبه پارک د نشه یي موادو ضد وزارت په مرسته جوړیږي چې ورباندې 1 میلیون ډالر خرچه شوی. نجیب الله خیل معلومات راکوي.
په خوست ښار کې هم د افغانستان د نورو سیمو په شان د تفریحي پارکونو او د لوبو د میدانونو د کمښت ستونزه پر خپل ځای ده او خلک په وزګارو وختونو کې د تفریح لپاره مناسب پارکونه، تفریحګاوې او د لوبو لازم میدانونه نه لري. همدې اړتیاو ته په کتو د خوست ښار د پروژې باغ په سیمه کې چې د ښار په مرکزي سیمو کې راځي، یو نسبتا پراخ او مجهز پارک په جوړېدو دی. د پارک د ودانۍ شرکت مسؤول انجینیر یاسین وایي چې دا پارک د سویل ختیځ زور په کچه نسبتا پراخ او مجهز پارک دی چې په یو وار د زرګونو کسانو د تفریح او سیاحت ظرفیت لري.
یو خو د مساحت له نظره چې ډېر ستر ده، یو خو دغه پارک ده، او دویم عمومي پارک د اوبو او د برق سیستم ډېر کمپلیټ سیستم ده. په دغه کې مکمل ده د پارک 50 جربه ساحه چې دو ساختمان او د کنکریټي سرکونو نه بغیر نور د ټوله ساحه چې دو دغه چمن ده، او آر سی سی چوکۍ او د پیاده روانو په نسبت د نورو پارکونو سره ډېر متفاوت ده.
انجینیر یاسین د خوست د ملي پارک اسانتیاوي او امکانات داسې ښیي.
کرکټ میدان دی، فوټبال میدان ده، والیبال او بسکټبال میدانونه دي، دوه د ماشومانو د لوب میدانونه دي چې په دا کې د ماشومانو د تفریح سامان لګېږي. تقریبا 2.5 کیلومتره کانکریټي سرکونه پیاده روانه دي، یو باب مسجد شریف ده، څلورو بو حوضونه دي، پوارې فلزي چوپړې دي چې په د آر سی سي چوکۍ میزونو شامل دي، هوټل ده.
په خوست کې د مخدراتو پر ضد ادارې مشر میرناګل تنیوال هم وایي چې دوی ته له 8 کلونو راهیسې هر کال د اړوند وزارت څخه ځکه 1 میلیون ډالره د بیا رغونې د کارونو لپاره ورکول کیږي چې په خوست کې د کوکنارو کار صفر دی. بل خو د شهز الله په نوم د جی پی آی ادارې یو تن انجینر وایي چې اوس مهال د خوست ښار ګڼه ګوڼه زیاته شوې او ځوانان هم د ورځې تر ناوخته ګرځي او په ځینو تفریحي کارونو بوخت وي.
د نجیب الله لوخیل رپورټ مو اوریده. اوریدونکو، وروستی رپورټ ته ورزو د دې غړی ل کلچر یا فرهنګ سره تړلې د پښتو ژبې پوهان او هنرمندان وایي د پښتو په موسیقي کې د غیر معیاري شاعري زیاتېدو له کبله نه یوازې موسیقي ته بلکې ټول فرهنګ یا کلتور ته تاوان رسیږي. دوی وایي د حکومت او کلتوري ادارو چارواکو د بې غوري له کبله هم د موسیقي معیار ته تاوان رسیدل دي. محمد عمران پر دې موضوع دا رپورټ جوړ کړی چې د یوې نوې سندرې په برخه پیلېږي.
دا بلګه د پښتو د نوي دور د هغه سندرو دا د کومو په اړه چې پوهان او لیکوالان وایي چې پښتو ادب او موسیقي ته لوی زیان رسولې. کمخنیوي یو نشینو را روان کول به د پښتو ادب سره سره د کلتور یو بد شکل وویني. د پښتو ژبي وتلي لیکوال او شاعر عباسین یوسفزی مشال ریډیو ته ویل چې نن سبا په بازار کې کوم مواد په نظر راځي په هغه کې زیات تر غیر معیاري دي، باید د دې په ضد پښتانه لیکوالان راپاسي او مخې ونیسي. خو دې سره سره د غزي مواري د حکومت هم جوړيږي.
ګنو ما چې د دې حکومت ذموار ده او زمونږ هغه ادارې چې کم د ثقافت په نوم باندې تنخواګان اخلي هغه له پکار دي چې د دې لپاره یو سنسر بورډ جوړ کړي. دا سینه چې هر څوک د هر څه جوړه او مارکیټ ته دی ورلګي، په دې کې کم شاعران شامل دي، کم سندرغاړي دا وایي، کم موسیقاران د دې طرزونه جوړي، او کم ادارې چې دا خوري دا ټول پکې په شریکه باندې مجرمان دي. او دا چې په هر جبه کې دا مسلې یوازې پښتو کې نه ده، خو په نورو جبو کې ده.
د پښتو موسیقي استاد ای آر انور په دې اړه وویل چې سندرې جوړول او ویل یو کاروبار دی. که غواړو چې پښتو موسیقي زموږ د کلتور ترجمانی وکړي، نو دې لپاره د شاعرانو او لیکوالانو سره سره عام ولس ته هم خپل کردار لوبول پکار دي. باید ولس دا غیر معیاري سندریز مواد رد کړي. د پښتو موسیقي جوړونکي شاکر زیب مشال ریډیو ته وویل چې د دې هر څه په شاده حکومت بے غوري ده. کچرته صوبایي حکومت د معیاري فنکارانو او لیکوالانو ستاینه وکړي، نو هر څوک به بیا معیاري لیک او وینا کوي. شاکر زیب وایي که غیر معیاري مواد مخکې راغلي، نو د دې لویه وجه په کال 2002 کې د متحده مجلس عمل حکومت وو، چاچې نشتر حال بند کو او هم د دې له کبله نشتر آباد آباد شو.
دغه مخکې مې حکومت راغو، یو نشتر حال ته تعالی واچوله او نشتر آباد آباد شو. نشتر آباد چې کله کولو چې چا سره په جیب کې پیسې بس هغه اکټر مو هغه گلوکار مو هغه ډایرکټر تر هلته خبر چې بیا سلیکټر خلک براتله فنکاران براتله چې څوک د کار قابل وغه کار هغه خلک براتلل خپل نوم د پاره چې موږ راغو موږ یو اداره بنده کړه چېرته میوزک بکېدو نشتر آباد کولو چې پکا چې نشتر آباد هم بند کړی دی کنه.
د پښتو ژبې نوموړی سندرغاړی بختیار خټک وایي چې د نشتر حال بندېدو وروسته سی ډي کلچر عام شو کوم چې پښتو موسیقي ته لوی زیان ورسو. اوس اولس پوه شوی او ډېر زر به یو وار بیا معیاري موسیقي مخې ته راتلل شروع شي.
مخکې چې نشتر حال بند شو هغه په وجه باندې ډېر داسې خلک چې هغه مستقل دي روزګار سره تړلي ته بل مخه نه ملاوېده نو سی ډي کلچر پکې شروع شو نو هغه د وجه ډېر زیات زیان ورسېدو. خو اسې خوندور او ګټور خبره دا ده چې دغه زیان رسېدو په وجه باندې اوس خلک په دې خبره باندې مجبور شو چې ای دا ومنل چې یاره دا موسیقي خو موږ خپل موسیقي جنازه وسه که تاسو غور وکړئ نو د تیر لږ غونډې مودې راهسې بیا د ښېګړې ړخته موسیقي روانه ده.
په پښتو کې د غیر معیاري موسیقي زیاتېدو لویه وجه پوهان د ولس دغه غیر معیاري سندرې خوښول ښایي او وایي که ولس داسې قسمه مواد خوښول پرېږدي نو بیا به کله هم دا قسم سندرې نه خپرېږي. محمد عمران، مشال رادیو، اسلام آباد.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.